حد روی موج کوتاه 19.21.25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د ټولو مؤسسو د بندولو د اعلان وروسته په افغانستان کې د سویډن کمیټه وای له طالبانو سره په دې اړه خبري کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وای تیر میلادي کال په میدان وردګ او نورستان کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیونه ناروغان تداوي کړي. 1,30,000 ماشومانو ته د دوی په ښوونځیو کې تعلیم ورکړی شوی او د 40,000 معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټه وایي دوی د افغانستان په 3 ولایتونو کې شاوخوا 8,000 افغان کارکوونکي لري. که طالبان خپل پریکړه عملي کړي دا کسان به وزګار شي. له پاکستان په دریو ورځو کې افغانستان ته سباندی 1500 کډوال ستنه شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون لیکلي دغه 1550 کډوال د تیرې شنبه تر سه شنبه د سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه وزارت وایي دا کډوال چې څلور نوي کورنۍ دي د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمیشنرۍ په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته د 3 میلیون ډالرو نغد مرسته کړې ده. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمیشنرۍ پرون سه شنبه په اسلام آباد کې اعلان وکړ چې دا پیسې تر روان میلادي کال د جنوري څخه د جون تر پایه هغو 1 میلیون راجستر شویو افغان کډوالو ته ورکړي چې د پاکستان د تیر کال سیلونو او ناوړه اقتصادي وضعیت اغیزمن کړی دی. د کمیشنرۍ هرې افغان کورنۍ ته چې شمېرې 2.5 لک ته رسیږي 25,000 پاکستانی روپۍ چې شاوخوا 100 ډالره کیږي ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د بنگلاديش ته شلووره مسابقه لپاره زیات همغه لوبغاړي اخیستل شوی چې په 50 مسابقو کې هم وو. د دغه بورډ وایندوی سید نسیم سادات پرون سه شنبه د افغانستان له خوا د 50 مسابقو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته ازادي رادیو ته وویل
د شلووریز فارمټ د لوبډل مشر په شمول چې خپل راشد خان دی، فضل حق فاروقی، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، مجیب الرحمن زدران دوی ټولو په یو ورځنیو لوبو کې غوره کارکردګي وکړه.
که څه هم افغانستان د بنگلاديش په وړاندې پرونی 500 یا یو ورځنیو مسابقه په لوی توپیر وبایلله، خو د تیرو دوو بریاو له کبله د دې لوب لړۍ ګټونکی شو. د ناتو متحدانو پرون سه شنبه وویل د دغه پوځي تړون د متحدانو په قلمرو کې د ایران ورانکار فعالیتونو ته سخت اندېښنه لري. دوی له تهران وغوښتل چې د بی پیلوټ الوتکو د اکمال په ګډون د روسیې له پوځي ملاتړ لاس واخلي. د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې پرون د ناتو 1.5 غړیو هیوادونو د خپل سرمشریزي د لومړي ورځې په پای کې په یو ګډه اعلامیه کې له ایران غوښتنه وکړه چې د روسیې پوځي ملاتړ دې کم کړي. په ځانګړي ډول دې روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو له ورکړې لاس واخلي چې پر حیاتي تاسیساتو په حملو کې کارول کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون سه شنبه وویل د متحدو ایالاتونو حکومت د کانګرس په مشوره پر ترکیه F-14 جنگي الوتکې پلوري. امریکا د افریقا یو ورځ وروسته له دې وکړه چې ترکیه په ناټو تړون کې د سویډن له غړیتوب سره موافقه وکړه. ترکیه چې په ناټو کې د سویډن د غړیتوب اصلي خنډ و، د 2021 میلادي کال په اکتوبر کې له امریکا وغوښتل چې د شاوخوا 40 میلیارد ډالرو په ارزښت نورې F-14 الوتکې او دغه راست د الوتکو پرزې پرې وپلوري. شاغلی سلیوان په لیتوانیا کې د ناټو د سرمشریزي تر پیلېدو مخکې وویل ولسمشر بایدن پر ترکیې د الوتکو له پلورلو سره موافقه کړې او هیڅ شرط یې ورته نه دی ایښی. او د انرژۍ نړیواله اداره وایي په وروستیو 5 کلونو کې د تجدید کیدونکو انرژیو په برخه کې پانګونې 2 برابره شوې دي. د جرمنی د ډی پی ای خبر اژانس د راپور لمخې د ادارې پرون سه شنبه په خپل تازه راپور کې ویلي چې تر تیر کال پورې د تجدید کیدونکو انرژي د کانی موادو لکه لیتیم، کوبالت، نیکل او مس د کشف لپاره 210 میلیارد ډالره پانګونه شوې او ورسره پاکه انرژي 10% ډیره شوې ده.
هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو سلامونه او نیک هیلې می ومنئ. هیله ده چې تر دې دمه مو د هیلو وړانګه ډراما اورېدلې اوسي. هر کور زوړ یا نوی، غټ یا وړوکی، ښکلی یا بدرنګه پخلنځی لري. دا ځکه چې پخلنځی د کور د زړه حیثیت لري. دې ته ورته زموږ او ستاسو روغتیا او سلامتیا د کور پخلنځي سره تړلې ده. ځکه خو د پخلنځي پاکي او صفایي ډیره مهمه ده. پکار ده چې د خپل کور پخلنځي تل له کثافاتو، حشراتو او مکروبونو څخه پاک وساتو. د هیلو وړانګه ډرامې په راتلونکو برخو کې به تاسو درنو ته د پخلنځي په هکله غوره سلامشورې درکړو. پاک پخلنځي، پاک خواړه او روغ صحت سره تړلې دي.
وایم سنگینا کور دل غلیر ڈکشا دا دو رقم غنم دی ولی راوڑی
پاسل کے باید زمونگ پا اوڑو کے سبو سم گٹوی ترچو زر حسم شی لدے واجینا تور غنم سپین سر یوزای گڑو او لو خوڑلو ای خوان داخلو
پوهی گم دا کارونا شبنام خزی تا دکه چه ماشوم لری خدا زب خبر خواندوم چه ده خزی روختیا تا می پامونه که او ده بی غوری نپ ماشوم لشوا
خدای دیو بخی دا خبرم دا او ده ترچنگ زمونگ طولو تا هم گٹه لری باید خپل روختیا تا مو پام بی
وایم کور ده زمام لغا لیدک شی ما تا گورا چه جرنده گره یم اولا تا روز پا دیره موزونو نپویدم
دا ده خشو چه خبر شوی
خوز با ده سنگین جان ده غنمو خمو خروم او خوب ای ارتا وردکم چه در دوڑای خوراک خوان ورکی
وایم الا دیراتا لرا
خانو تاسو کین خپل قصه اوکی زدر نلار
چیر تا روان شوی خوشحالا که
و گورم چه ده خاکانداز کاریگر راغلی او کنه بیخی نا وقت شو
ظالمان که خوشحالا که خپل کور جور کرده وی دوبرا موده که با وقتی اخلاص و خاکانداز نشه بیخی قصر شه
بیغوری زمونگ ده طورو ده کنه یا وشاری چاره ده یا وفتا که خلاصیگی
ای کور ده ده سبوزدار غنمو نردک شه مو که دوبرا تکره وی اوز با ده خوشحال خیلو کلی پخار بدل شه وی وی
دا سمو وای چنار ګولا نام خدا خلق ډیر تیار دی اڅه وکینو خپل ژوند او کارم لري
وایم کور دی لغلې ډکشا تموله جب زوره ورسړې ام په میخ وای ام په نال وای بی غوري کوو او بیا وای چې کال لرو
پلا جنا ماتم د خنځي کتابونه واخله چې سبقونه پیل کم ګنی ډیر به وروسته پاتې شم
ریختیا وای لوری مگر زمون په شاخوا کې څو ځای نشته آن د ولسوالۍ بازار نه بم تیریږي چې بیا خوانځي ته رسیږي
نو بیا څه کوي پرېږدې چې لور مې د پوهې او نابغتوب سره بې سواده پاتې شي
ما چیرته ویلې دي چې زده لاړه نشي خو باید یو لار او چار ورته پیدا کړو یوازې زموږ لور خو نه ده د مولوي صاحب لور او د نورو کلیوالو لورګان هم دي
ټول به یو ځای لاړ شو
یوازې تګ مو نه دی باد او رخ د لارې یخنۍ او ګرمۍ هم ده بی امنیتی خو پر ځای پرې ده چې یو نیم کله په مخ کې راځي
ولې
مقصد مې نااهل او مزاحم خلک ماشوم ځورونکي او هغه کسان چې د نجونو ښوونځي تک سره جوړ نه دي او همداسې نور په زرهاو نورې خبرې او دلیلونه شته دي
ستړی مې شي سنگین لالا
سلام ټولو ته جوړه اوسې ملالې جانې
وعلیکم شبنم دې څه کړه
ویده شوې وه غږ مې ونه کړ آرام مې پرېښوده
ښه دې وکړه سنگینه زویه پرېږده چې منظم استراحت وکړي ډېر ورته ښه دی
لالا ما وی چې له خیره راته د ښوونځي کتابونه راوړې چې ویل ولم
د ملالۍ پلاره ګوري چې خپل عریضه یې ورور ته وړاندې کړه
د هوښیار بني ادم نه جار شم رښتیا سنگینه زویه همدا اوس د ملالۍ د ښوونځي په اړه مو خبرې کولې
هو باید غم یې وخورو
څه رقم
ټول هغه کورنۍ چې ښوونځي والا اولاد لري لاس دې یو کړي او د استاد فیروز موټر دې په کرایه کړي تر څو نجونې یوسي او راوړي
سنگینه زویه څوک پیسې لري او څوک نه لري
هغه څوک چې د ټولو نه ډېرې پیسې لري د ناتوانو برخه دې هم ورکړي هر اقل ثواب خوی کیگی.
زوی جانه دستا ده خی نیت نده، خو چوک دا کار نکی.
مور در اختیاوی زویا
دا ساخبال فکرو ناو که که مجبور شما پا پخو خونزی تزم، خود کار پا کنج که نکی نما. پویگی چز راتلون که تمی پزرا ویلی لارما.
ویلی دا خوشاری.
اوه ملاله لوری مجاره نو، ولی ولی دی پلار جگر خونه کهوی.
غلی شگران خور کهی هیست نشوی او بسکیل اخلم او تاورم او راورم. غلی شنو مجاره غلی.
ده یو دوا ده دری
غلطی ما کوا گوره همه تا مصیبت اللہ تروس دری نیدی پوره شوی او پده کار کم غوانی شرا بانده چلی وحی
یارا ده چلو من خو بیردی ویلو تا پریده چه در تای موز پارلی بیا زرزل ایساب که
ریشتیا وی اصلی خبر استا هو ده
خا 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 ده
ده ده ده پینزه چیشی پینزه ساو ها در وقت
راک ویم الله در راکی خیر تراکتا یاو ده اوه واره که همه تا مصیبتا ها او گورا دقا او گورا دقا سندش که دلیده ها دا وقت
سنده وو رو را بیروک سرگی تو مکوا
گوره ما تا مصیبتا زما کلنگی چرگو باید استان اوتونا هم ای نیوی نیوی ویو داس قاغاز پیچ لکه چاره سری گوتا پریکی دقا چه
زلالا ستا کلنگی چرگم چندانی نو لوچه غاله وا چه چنگ دی چرگو اما غسیم پیسی در کری در وقت
وایم کور دی لغا لیڈک شا ریختیا وای نو خبره دیره موک دوا دی متنا چه هم دوم رم لاست راغ لی موجزه ده
غلشا همت ار چکی خود خلقو مال نخوری
تم پویگی وزم چه همت صبر رور کمال نلری او خدا ز خیر بیسی
خشو چه دا معامله مو پا خیر خلاص شوا
صبر صبر اه چهر تا چوتار خانه
ولی بیا چه خبر شوا
زن ما تیره وا
ده چنه
ده سپینو زارو کڑای سشوی مقد سه
کمی ده سپینو کڑای ما سپین می ندیلی دیلی خبا چه تا چی شای وای
گوره ما تا مصیبتا ما سرا چل مکوا لمرای زلم در تو ویلی چه کڑای غختون کهیم وسیم در تو ویم او زان ما تیره وای
نپویگم چه چاو تی باو تی وای آقا ده چرک دیو تاوان می در که خو کڑای ماری می ندیلی دیلی اونه پیشنم چه چرنگی
واوا کور ده لغا لیڈاکشا اوز خشوا مصیبت بیخی کڑای نا پیشنی
ده چنار پانه یا گل شاید ده چنار چنجه اوسی ستای زمان پا کار که غراز نشتا ده زانه ده ترو مچ مچ وڑاوا چه بیادی خپا کما
هاو سلاو که هاو سلا خبری تر دیزه راغلی لگی پاتی دی ولی زان جیگر خونه کوای چنار گلا ته غراز ملارا پریده چه پا خپلی حل کنی
نا خوش علا که چنار گل زما یار ده بایده ده چه زما پلوی بکی
وایم کور مو لغا لیڈاکشا زد حق پلوی کوا ما ترکو مزایا چه ما دا عشق چر کتلی و دا دوا گناگار استرگی می پا سپینو کڑی و لگی دلی وی نور نزم نپویگم
وایم چه خدای دی عجر در کری و ای ما تا مصیبتا تا پویگی چه چرک آقم را رزخت ندر نودو خود سپینو کڑی این دا قرنی کنم میراس را تا پاتی و که قیمتی وای نرخ پری نشی خودلی و ما تا یو دنیا عرزخ در نودو
واس نکشو لکه چه کوزه دلیم خرچه سوا
ز کوزی موزی سره کار نلرم هم دا اوس چرگ می هم دیر خپا کڑی نیم خود را می دا سپینو کڑی پسی نگدی دا چه وچوی
لا حولو والا ویم خدای دی زاره ترقه که شکر دی او باسا چه دا چرک تاوان می در که نورو دا سپینو کڑوی خبری را تا مکوا نمی لیدیلی او نه تاوان در کم لازی ترلندن اخلاص زه چهر چهر تزی
دقا دای وز خشو تو خدای چه پلارنای دول غاره توا چوم که نه پول کرای در بانده خبروم دزمه کیوی که در اسمان نویدی سپیر کرای در نه اگستون که یما
ریختیای ویلی که دوالا خواوی جاهلان وی نو که زنزیرین ویش لویه
اومی جانا چهر تا منده وحی نسو شاده مخا کرده
دا خو سنگینده سلام علیکم سنگین اورورا نا والا بس پریگرام یوکړه چې پس لدینه د غره خطو ورزش وکم زما په خیال دینه بلخ ورزش نه پیدا کیږي
ستړی مشه ډیر ښه کوي د دې ارزښت لري چې زام در سره جوګه شم دا کار دې زام والا چې واڅولم
ټوکی مکه وا سنگینه
نا والا جدی وایم اومه جانا که یقین دې نه راځي همدا و در سره روانېږم
اوز خشو خوشحاله دیکنم نو بیا درزه چی زو
رازان امیده ته وګوره دې آزاده طبیعت ته، دا فضا چې د ښار دوړو او خاورو نه هیڅ اثر نشته. موږ څومره بې خبر یو، ولې خپل روغتیا دپاره ترې ګټه نه اخلو؟
سمه خبره کوې څنګه ده، پوهېږې چې د غار ختل مې ډېر فکر نه پس خوښ کړو. لومړی دا چې موږ د غریز کلي هلکان یو، دویم دا چې خرڅ او مصرف نه لري، یوازې د غره نه نور ځای نه غواړي، نو بیا دې نه نور څه ښه دي؟
زما په خیال نور هم باید وهڅوو، په ځانګړې توګه مشران خو دې ورزش ته ډېره اړتیا لري.
رښتیا وایې، موږ باید د مخې دا کار کړی وای.
خیر دی امید جانه، وایي چې مایې هر وخت له اوبه ونیسې تازه دی.
هو دغه ده، د غره لمنې ته ورسېدو، لږ به دمه وکړو بیا به ورشو.
رښتیا وایې امید جانه، لومړی یو وړه ساه نیسو، بیا به له هغه وروسته ورشو.
سمه ده، رښتیا ورینداره څنګه ده، پام دې خو ورته دی نو؟
هو ښه ده، خو محسوسوم چې باید ملالۍ ته مې هم باید پام وي.
هوښیار او حساس خلک لا پام او ښه چلند ته اړتیا لري.
د شپې د خپل ښوونځي تاک ته یې پام و، چې نوي کال ته باید ولاړه شي.
لا یو کال یې ضایع شوی، بې ځایه خو تشویش نه کوي، بیا لایقه نجلۍ ده، باید ورته ډېر پام ونیسي او د زده کړې زمینه ورته جوړه کړي.
خو د ښوونځي ستونزه زموږ او ستاسو کلي کې عمومي ده، باید ارومرو یو بنسټیز فکر دې مسالې ته وکړو.
ارومرو خیر دی وي، اوس خو به خطرو ته دوام ورکړو چې ځان مو یخ نه شي.
سمه ده امید جانه، درځه هله.
دادا راغلمه. سلام ترور جانې، ته یې وبخښې.
وعلیکم سلام لورې،
ښه ویده شوې وې که نه؟ او که ما ویښه کړې؟
نه نه، وخته ویښه شوې وم، خو له یاده مې لاړه چې د کوټې ور پرانیزم. وبخښې.
نه لورې، ښه کوې چې د خوب وخت کې تړې، باید په ارامۍ سره ویده شي.
دادا دلته کښېنه ترور جانې، دې خواته
ژوندی اوسې، دلته په مځکه کښېنم. مخکې چې ویده وې له سنګین سره وغږېدم او تو مې ویل چې شبنم باید ښه استراحت وکړي.
زه نیکبخته یمه چې ستاسو کور ته راغلې، د ټولو ماته پام دی سنګین جان سره.
جار دې شم لورې، خبره دا ده ښه دی چې ویده شي، فکر دې ارامه کړې، استراحت درته ضروري دی. هغه پخوا وختونو چې یو کمبختې ښځې به ټول کور سنبالو، بیا هغه هم د خوښ یو خسر کور، خپل لیورونه به یې هم سنبالول.
د خلکو فکر ورځ په ورځ روښانه کیږي، د همدې لپاره سبق او زده کړه هر چا ته مهمه ده. خلک زده کوي چې څه رقم خپل ژوند مخکې ویسي. ډېر مې زړه غواړي چې هغه ښځو ته چې کلینیک ته نه ځي ووایم، تر څو په دې کارونو عمل وکړي.
باید وی وایې، هم خرما دی او هم ثواب.
دا کار به وکړم.
دغه دی روجې مبارک میاشتې کې هم څه پاتې نه دي، خدای تعالی دې ټولو ته همت ورکړي چې د دې مبارک میاش عبادتونه په ښه توګه ترسره کړي.
آمین. رښتیا وایې مولوی صاحب، خو ماته یوه پوښتنه پیدا شوه، دغه شرعي حکم د حاجي شیرین په برخه کې که روژه وخوري څه دی مولوی صاحب؟
تو بس تهله لاسا، ولې یوازې حاجي شیرین وایې؟ پوهېږي چې عین شبنم د سنګین میرمن هم د شمیر کې راځي.
هو هغه هم امیدواره ده، ماشوم یې په ناس ده.
هو که ډاکټر ورته درمل ورکړي او یا ورته ووایي چې ماشوم ته یې روژه نیول نقصان رسوي، مجبوره ده چې خوړلې روژې پس له ماشوم راوړلو نه ونیسي. د ټولو ناروغانو او ضعیفانو چې پورته عمر ولري او ځاني خطر امکانات هغوی ته دي، همدا شرعي حکم ورکړل شوی دی. هر یو یې کولی شي چې خوړلې روژې په مناسب ورځ بیا ونیسي، او که څوک د روژې د نیولو توان نه لري نو بیا دې فدیه ورکړي.
یا الله قربان دشم، ته څومره مهربان یې.
بېشکه
یاره مولوی صاحب، ته هر کال تور غنم د ورېندارې په خاطر اوړه کوې، دغه د اوس دم بوجې په شا راوړې ده. خبر به در کړو چې مرستې ته مې چنارګل درلېږلی وه.
خیر دی، دا کارونه ما ته هم ښه دي، غړي مې فعاله وي او جوړ اوسم. خیر یوسې؟
نه مولوی صاحب، ته زموږ د کلي سرمایه یې، تا ته خدمت عبادت دی، الله جل جلاله به زموږ نه خوشحاله شي.
استغفر الله، زه څه کاره یم اوس چې ستاسو ملا شوی یم؟ په دې معنا نه ده چې زما ټول کارونه هم ترسره کړې.
مولوی صاحب ستاسو عمر ډېر ده، د سپینې ګیرې په خاطر موږ تاسو سره باید مرسته وکړو. نورې ښېګڼې خو مو پر ځای پرېږدئ.
فرزانه خورې، ماینه خو خلاصه شوه، اوس نو د ستاسو د ښو مشورو انتظار کې یم.
شبنم رښتیا وایي، او دا تاسو په خپله پوهیږئ چې هر مور او پلار خپل لومړي ماشوم کې لږه تجربه لري تر څو چې ورو ورو زده کوي چې څرنګه اولاد لوی کړي.
لویانو رښتیا ویلي چې یو ماشوم لویول د یو ښار جوړولو نه ګران کار دی. د ټولو مشورو سره چې دربه یې کړم، دا ټکي له یاده مه باسئ چې مهمه خبره د امیدوارې مور روحي او رواني روغتیا ده. هر عمرو یوه امیدواره ښځه په لومړي قدم کې آرامه روح او روان ولري او خوشحاله ژوند وکړي. له هغې د یوې امیدوارې ښځې د خوراک طریقه ده چې د یوې عادي ښځې دوه برابره خوراک کوي، خو زر زر او کم کم. او ته پخپله شبنم خوري، باید میوه او سبزیجات زیات وخوري.
رښتیا فرزانې خورې، ما خوځېدو ته نه پرېږدي، بېخي ستړی کېږم، پرله پسې آرام او آرام.
باید فعالیت ولري، هره ورځ لږ ورزش ماشوم ته د ګټه رسوي. مقصد درون بر مه اوچتوه او سخت کارونه مه کوه.
سنگین جانه، وا دې اورېدل؟
ما خو نو څه نه دي ویلي شبنم، مور جانه مې ډېر درته پام نیسي او خوځېدو ته دې نه پرېږدي.
سنگینه وروره، ته پخپله د ډاکټر صاحب له قوله ترور ته مې ووایه چې ګرځېدل او ورزش لږ او اسانه کارونه امیدوارې ښځې ته ډېره ګټه لري.
په سترګو فرزانې خورې.
د شپې په دې وخت کې څوک دی چې دغسې زنګونه وري؟ بېخي غلي کېدل نه لري. ته ودرېږه چې پورته یې کړم. هلو، څوک یې؟
سلام علیکم دادا جانه، زه یم، زوی دی، شیرزمان.
څوک؟ شیرزمان یې؟ او دادا د جرجي، څه حال لري زویه؟
شکر دی دادا جانه. ادې مې څنګه ده دادا جانه؟
ته وګوره دادا، پیسې زه در باندې مصرفوم او پام دې ادې خواته دی.
نه دادا جانه، تم را ته ګران یې.
دادا دې در نظر کی، پوهېږم، مقصد ټوکه مې در سره وکړه. ښه ورکې که خبره د دې نه وکړه چې درس او سبق سره څنګه یې.
ښه یم، والله آخري کال مې دی، نور خلاصېږم.
ښه، نور څه پاتې نه دي، یو کال بل هم درته صبر کوو، بیا نو راشه چې له خیره سره کور او ژوند جوړ کې.
نه دادا جانه، باید موثري مې واخلم.
ولکه وایم، څومره وخت نور به د دادا او ادې نه لرې اوسې؟ ورپسې خپه شوی نه یې؟ ته څه رقم اولاد یې؟
خپه شوی یم، څنګه نه یم خپه؟ په همدې خاطر څو ورځې اختر نه د مخه راځم له خیره.
ښه، رښتیا وایې؟ وایم زر ځلې راځه. ښه شو چې ودې ویل چې ادې ته دې هم سترګو روښنايي ورکړم زویه.
رښتیا ادې مې چېرته ده؟
ترور کره تللی ده.
زما سلامونه ورته ورسوه، او دا چې ستا غږ مې واورېده ډېر خوشحاله شوم.
زه هم خوشحاله شوم زویه. نو بیا راتلو ته دې د استاد پیروز موټر راولم، پوه شوې او که نه؟
نه، موټر ته ضرورت نشته دادا جانه.
څنګه ضرورت نه دی زویه؟ ته څه وایې؟ عین وایم، هغه شکلا خو پېژنې؟ شکلا د ډول موله سره راولم، آخر د ملک اصغر خان یزبین زوی، پوه شوې او که نه؟ اورې؟ هلو، بلې اورې که نه زویه؟ لکه چې قطه شو. ته ودره چې د استاد پیروز ته زنګ ووهم چې له خیره سره د هغه دی پیدا مې کړه. استاد پیروز په خپله ده. استاد پیروز اورې؟ زه یم استاد پیروز، ملک اصغر خان یم، اورې؟
مور جانې، شبنم خورې، غنچه گل ماما راغی. زما په خیال چې زموږ سودا یې راوړې ده.
خور دې جار شه، زما نه خو ملالۍ جانه ډېره خوشحاله ده.
پوښتنه مه کوه، هر کله وایي وراره مې، یو شان ته ورته بې صبري کوي چې پوښتنه مه کوه.
ستړی مشه غنچه گل ماما.
سلامت اوسي، جوړه اوسي.
ستړی مشه غنچه گل وروره.
سلامت اوسي، شبنم خورې.
کومه سودا چې ناوې مې درته ویلي وو راولېدي دي؟
څنګه نه، کوم لږ چې تاسو لیکلی او دانه دانه په دکاندار مې لوستی او اخیستی مې دی.
وای جان، څه ښایسته چمبې راوړې دي.
دا دی، دغه یې په سور پوره دی، ګورې پوټکی یې سوری نه لري.
دغه دی، ته خو چمبه هم وهلی شي.
د دنیا کوم کار دی چې زه بلد نه یم؟ الله خیره د دلاور خان لمسی پیدا شي. جاتا شکلا تا نشتا زب خبر تو خوشحالی چمبا وهم
پام کوا چا شکلا دی خبری نه خبر نشی کنه نور بده دی کلی کیم پری نگ دی پویگه آقا او زا نعمت مصیبت سر وهی
بیغم او زا دلاور خان کدی ما سر زان وحل نشی آقا که زور لری زجبه لرم جبه داسی ملامتی کم چی پخپل ران بخششو گولی
مور جانه ده چمبا وخلا اوگر سور خیسته ده وارم دخپل وراره ده زگیدو پورس خی چمبا وهم چی بیاو نوائی ترور میز ما پا پیدا که دو خوشحال نوا
استادی مینی کندرسی که نجار شما تو ادریگا چه غنچگل زمونگ سودا را اوخی
دقا ده جرنگانم مرتا وخلا
ماشوم بخپل سم جرنگانا دی لطروس دی لوو سامان خیستو تا وقت شتا
قربانی شما دخپلی ترور جرنگانا
زا سا سات بم خطیر شی دا سی جرنگانا بمو نصیب کشی چه طول اشپا بمو خوب تا نپریدی دادی خوری دادی ماشومانو تهاری رنگا جامی اوز خواله کنجلی معلوب ندی ما کلدار رو رنگا واقستلی
خیدی کدی خیر سی
دقا دی دام سپین او نرم سان چه ویلی مول دو ماشوم اوگی او تاتر دا پارا چه تلیه تو سو چه توقاق نشی
توقاق سو شدی موری
آقا خلق چه تاغونی کولی نشی ماشوم سم پغی که وخلی خورکای توقاق کیگی مخکی لده چه توقاق شی باید غمی اخرو
ولی نوایه چه ایسه پغی که ورنخلم
مخفا که اگه گرانه زمام ندیزده زمام لمره تجربه ده زم ماشوم اخستلی نشم
واله کانو څه مو وکړل تیار شوی
زه خو تیار یم همدا د ژرندې زاړه کالی مې اغوندم او بس
نه نو زړه دې چې د واده کالی واغوندې یا او د جومات کاغل ته لاړ شي
یاره کور دې له غلې ډک شه عاشقه ولې خلک زورې هسې یوه خبره وه له خولې مې ووته بس تیار ناست یې چې په خلکو ګزارونه وکړې او خبره مرداره کړي
او رښتیا بوس زما له ویلۍ نه واخلئ او په خره یې بار کړئ هر څو پیرې چې شوې یې ویسئ
داسه خو زموږ ټوله ورځ د بوسو په وړلو کې تیریږي
دا دی بیا د بې عقلۍ خبره وکړه کومه لارۍ درته کرایه نه کړو ښه که څنګه
لا حول ولا توبه ستا د لاسه عاشقه ولې مې پاره خبره کې کار لري
خیر دی هر څو پیرې چې شوې خرم تیار شته د ثواب کار دی چې هر څومره ډېر کار وکړئ پاک خدای تاسو ته ډېر اجر درکوي
سلام سلام ټولو ته سلامونه
وعلیکم السلام
ستړی مشه خیالی
ژوندی اوسې سردار اکا
وایم کور دې له غلې ډک شه خیالی ګله لاس کې دې څه شی دی چې ځان ساده دې راوړي
ډوډۍ ده دا مې مور تیاره کړه ویل یې چې عاشق الله او چنارګل له نورو سره د جومات د کاګل په اشار اخته دي ویل یې چې زه هم غواړم په ثواب کې شریکه شم دا زموږ له خوا یوسه
تېره دې خواکه چې زه یې وګورم څه یې راوړي
څه پوښتنې کوې اوس خدای خیر ورکړي هر شی چې دي وروسته به یې وګورې سړی بېخي شرمه یې پوښتنې
یاره هم خوشې خبرې مه کوئ که خبرې په پیسو وای دا دواړه به قرضدار وای
کېدي چې خبرې په پیسو نه دي که نه نو د دواړو له ټوکو ټکالو به بې برخې شوي وای
ای خیر وسلې دې خبرې سره دی که ته نه وایې مونږ د سردار اکا د خبرو نه خلاصېدو
مو خو تیار یو لاړ به شو چې ناوخته نه شي زمونږ ورځ خو ټوله دلته تېره شوه
چنارګله تا ول ډوډۍ ورسوه زه خر اخلم بوسې بارم او در وړم
وایم کور دې له غلې ډک شه خل له تا سره بلد نه دی نشی چې لغته درواچي او غې دنیا ته دی ولېږي همداسې دواړه ځو او ډوډۍ له ځان سره وړو
اے ډېر جنجال مه کوئ زه خپله ډوډۍ جومات ته رسوم او مولوي صاحب ته یې ورسپارم
وایم کور دې له غلې ډک شه بالکل سمه ده ورځه د خیره
خانو چنارګله درځه چې لاړ شو هسې مو ورځ تېرېږي
راځه د خیره
درنو دوستانو تاسو با اوریدلی وی چې ملالۍ تل خپلو همزولو سره لوبې کوي او لوبو ته ډېره خوشاله وي لوبې د ماشومانو جسمي توازن او همغږي کې مرسته کوي وزن لرونکي لغاتونه یا کلمې په بېلابېلو شکلونو ویل د ماشومانو ژبه پیاوړې کوي او د تلفظ او خبرو پر مهال ورسره مرسته کوي په لوبو کې وار او ونډه اخیستل په ماشومانو کې له نورو سره د اړیکو ټینګولو مهم مهارتونه ورزده کوي پا پدی مانا چی پلوبو کے نوبات یا وار او گڈون معشومانو تا سلوک او قانون رزدہ کبی او پدی ہم پوہیگی چی لخپلو ہمزول سرا سڈول سلوکو کڑی لوبے حقا غور لارا دا چی معشومانی پمرستا کبلشی چی خپل احساسات لنور سرا شریک کڑی دی لوبو پمرستا دی معشومانو پوہا او سلوک ودہ کبی او معشومانو کے نوخت پیدا کبی نو تل حس وکڑی چی خپلو معشومانو تا دی لوبو زمینہ برابر کڑی تربیامو پلوی خدا اسپارم روختیامو پبرخا.
د هیلو وړانګا رادیوی ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری. ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدلی او اوریدلی به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو له وجې یو بل توهین کړي، وهلي او حتی وژلې دي. دا دې ونې په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پښې وهي.
ټول به دا خبره کوي چې کوپر دې کړي دا خبره ستاله کې دوه چرته وې دا کړي دي.
که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ ته راچول شوي دي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، مالته بیا د مسلمانانو همیز بحث لپاره زمينه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانی څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړې پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سي په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. شاعر عبدالخالق کنړی چې په یو شعر کې په ځینو سیاستوالو نیوکه کړې وه، په یوه صحرایي محکمه کې مجبور شو چې بخښنه وغواړي. دی وایي په افغاني ټولنه کې سپینه خبره کول او فکری مخالفت د او نورو ځوانانو لپاره په لوړه بیه تمام شوي.
ټولنه کې خو معلومه خبره ده چې ژوند کول ډېر سخت دی، چې څوک حقیقت وایي او سپینه خبره کوي هغې لپاره خو بیا ډېر سخت دی که نه. نو ما چې دغه کوم شعر ویلی او کومې خبرې مې کړې وي، حتی تر دې پورې چې خپل ملګري نږدې ګاونډیان ټولو به دا خبره کوله چې کوپر دې کړی دی، دا خبره ستا له کېدو چېرته وې دا کړي دي. زم داسې یو دغه کې ګیر شو به چې یاره یو طرفدار د سړي نه، یو ملګری نه، یو غمخوارې پیدا نه شي چې دا خبره دغه کې. نو زم ډېر سخت ګیرم. دا خبره صحیح ده چې ټولنه کې حقیقت ویل دا ډېره سخته خبره ده، څوک نشي ویلی.
لیکوال شکرالله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څېر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي، سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زموږ زغم، زموږ درک، زموږ د خبرې قوت هر څه له بینه وړي دي، او ټول داسې فکر کوي چې آخري لاره د هرې خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. دې سره خوا کې بېسوادي ډېر مهم رول لري په دې نه زغملو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپله خبره په یو چا باندې په زور تحمیل کړي، هغه دې ته وادار نه وي چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، د هغه مخالف کس چې د نظر نه مني دغه دلیل واوري. څه ده دلته دا نه زغمل چې دي له هغه خالي ککرۍ نه منځ ته راځي، که یو څوک څه ولري سره په معقول دلیل یو خبره وکړي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کړي، مقابل لوری باید دغه دلیل نه واوري. که چېرې دلیلو ته ځواب نه لري نو هغه باید تاوتریخوالي ته لاس ونه کړي. درېیم مسله زما په نظر دا کېدلی شي چې موږ ډېر ځله دا کوښښ کوو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړوړو، خپل اعمال له نورو نه لوړ وګڼو، او همیش دا کوشش کوو چې هر څه موږ انتخاب کړي داسې دي په بل چا هم دا باید تحمیل کړو. نه کېدای شي د بل چا خوښ نه وي، ولې دغه ناخوښي دې سبب نه شي چې ته هغه تهدید کړي، حتی هغه ووژنې، حتی هغه سره دوستي بنده کړي. نو دغه ټول خبرې موږ کولی شو د ډیالوګ له لارې، د خبرو له لارې، د سمې مفاهمې او مکالمې له لارې سره حل کړو.
د یو خصوصي پوهنتون محصل مسعود زدران وایي که ځوانان یو بل ونه مني او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوری وځپي، دا به ټولنه د وروسته پاتې کېدو لور ته بوځي.
بیا خو هماغه پخوانۍ خبرې، هماغه درې سوه څلور سوه کاله پخوانی ژوند کې موږ اوسېږو، په هماغه محیط کې موږ اوسېږو، زموږ فکري وده به په هماغه سطح کې وي، او موږ به د نور نړۍ نه ډېر وروسته یو، لکه څومره چې اوس وروسته دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې موږ د خپلې فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي. که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولی، که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډېرې ویرې ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي، زما په نظر باندې زموږ تاسو ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي، هماغه مړه ټولنه به وي، هماغه بېفکره ټولنه به وي، هماغه بېژونده ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
دا شکر الله لیوال په باور ډېر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي. خدای وایي هر کس باید خپلې خوښې او فکر ته پرېښودل شي.
اوس خو د ټولنیز شبکې او اجتماعات چې دي، د خلکو زمینه مساعده کړې چې په مستعار نومونو یو بل پسې ولګېږي، هغه تخریب کړي. حتی هېڅ حریم دي کې نه مراتې سره هغه فامیلي مسایل، هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا که یو څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایډیال ځان ته نیسي، نو دغه د قبلولو په خاطر باندې نور سره هغه تاوتریخوالی کی، تشدد کی. که ته چیرې نه منې هغه، هغه تا سره داسې منفي نظر په ټولنیزو شبکو کې تا درکړي چې هغه دغه نه تاوتریخوالی د خشونت بوی سره راځي. در حال کې که یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جریان دي تا خوښي، د یو بل نفر به نه یې خوښ، هغه به ځان ته دلیل لري چې زه ولې ناخوښیم، او ته چې خوښې ته به ځان ته دلیل سره لري، که نه باید دلیل سره واورېدل شي. خو متاسفانه دوی سره نه کوي. همدغه لامل د دې شوی دی چې دوی مثلا خبره تاوتریخوالي ته ځي او د بل سپکولو ته ځي.
د خوست اوسېدونکی سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالف مخالفت طبیعي خبره بولی. خدای وایي د مخالفت پر مهال د ځوانان د احترام پولی نه ړنګوي.
لکه څرنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو له بل مختلف دي، همداسې دوی په رواني لحاظ او فکری لحاظ هم له بل سره متفاوت دي. نو دلته د چي د نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپل نظریې یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوکده هم په عین حال کې سرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي، بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو، باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم، دا په دې معنا نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنا ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي، لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پښې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مو له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي، تخریبی کې یا یې ووژني؟
کله چې سیاسي مبارزې شروع شوې د نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پېړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې وو په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مگر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بله لارې نه زده، بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کېږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغسې پېښې ډېرې شوې دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. ده خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی،
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکري لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري، نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کېږي، وهل کېدو خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دی که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم؟ دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږه د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي دا په حقیقت کې د انتحار او ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستاسو خبره وي چې ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه دغه حد ته راورسیږي چې دا د خپل فکر ده؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترسپور ویل کېږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم. دغه سپور ته زه جواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سرل دی چې زما خبر در باندې بدې لګیږي بیا یې هم اوري، او بیا دغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسره مکر نه ده. او دغه به ټولنه زده کړي، له خپل متن نه باید زده کړي. ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي، هغه څه چې پرون د زغملو نه وو نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسي. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشنفکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دا پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ.
د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژ نیوي او د سهار له شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
افغانی ټولنه کې هغه کسان چې د زلمیتوب یا پیغلتوب مرحلې ته رسیږي د کورنۍ خپلوانو او ملګرو لخوا پرې فشارونه وي چې ولې واده نه کوي. دغه فشارونه د ځوانانو پر ژوند څه اغېزې کوي او یو ځوان څنګه کولی شي ځان ترې وژغوري؟
دغه به ویله چې زویا بلانو وخت کې سوي دي ته باید واده وکړي.
دا موټر نه دی چې وای خل مثال یو کال دوه کال وچلې به خرڅ کړي، بل شی نه دی چې بدلې کړي. دا د ژوند مسله ده
که خپل شخصي عقیده په خپل ژوند کې عملي کړي، دوی به پراتلونکي هم خپل د وجدان او د خپل سنجش سره برابر ژوند وشي کولای او مسؤلیت دی واخلي.
افغانی ټولنه کې چې د ژوند شخصي حریمونه نه دي تعریف شوی، ډېر کله د نورو د ژوند شخصي حدونو ته پام نه کیږي او یو کس ځان ته د حق ورکوي چې هر څه زړه غواړي مقابل لوري ته ووایي او یا د یو کار د کولو لپاره پرې فشار راوړي. د نورو په پرتله ځوانان له دغه ستونزو سره ډېر مخ کیږي. په ځانګړې توګه کله چې دوی ځوانېږي او د کوژدې واده عمر ته رسیږي، داسې غوګندرې ډېرې تر غوږ کیږي. شاعر او لیکوال ذبیح الله ایمان هم دا خبره کوي.
د مو پټولنه کې کوم وګورو د ډېر ځوانان په زور باندې د ته واداره کیږي چې وزر واده وکړي، یا مثلا هغه دوی پانتون درسونه وي، یا په ممکن اقتصادي مشکلات ډېر لري شي، یا په کورنۍ د جبر لازم، یا پټولنه کې خلک ورته وایي چې مثلا پلانکای واده نه کوي یا څوک واده نه ورکوي، د دوی پیغور ورکوي. ډېر ځوانان داسې وي چې مثلا هغه اقتصادي ستونزې خېوی خاطر پرېږدي چې د غوتوان او هغه اقتصاد خپل نشوي پیاوړی کولای، هغه ورځني مشکلات یې د ورځني نشوي حل کولای. د دوی پلار یا مور دغه ټول په سخته وشته ولې واده نه کوي، او څه کیسه ده د تیار مثلا بدل لپاره یا خور درته لرو یا دومره پیسې لرو چې موږ خپل تاسو واده وکړلی شو.
تر هلکانو نجونې د واده کولو له پښتنو سره ډېرې مخ وي. دوی ته لا دا هم ویل کیږي چې که اوس واده ونه کړي وخت تیریږي او بیا به د څوک پاڼه هم پورته نه کړي. د کابل اوسیدونکي لیزا هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د کورنۍ او ملګرو فشارونه ډېر کله یو ځوان له رواني ځورونو سره مخ کوي او یې اړ کوي چې ناسمه پرېکړه وکړي.
په دې خاطر چې هر څوک راځي پر د باندې غواړي چې خپلې فیصلې تحمیل کړي. وخت چې پر یو انسان باندې اته پر ماشوم باندې خپله فیصله تحمیلوي، دوی نسي کوي چې هغه دقیق تصمیم خپل په ژوند کې ونیسي، هغه دقیق هم سفر ځان ته انتخاب کړي. بل اخره دته حتی ځینې خلکو ته داسې ویږي چې روحي مشکلات ورته پیدا شوي دي. د ځینې خلکو سینې سال ډېر سویم، نو دغه مشکلات دته پیدا کیږي چې دای نورم یعنی د سپیکر وکی چې یعنی رښتیا ګوز ما وخت یې ته دی ولی څوک ناراضی ولی زباید واده وکم یا ونه کم. زموږ کورنۍ اس وخت دا نه درکې فکر کوي چې وکه زما لور مثلا د ولی سو کالو سو د شپلو سو بلای وخت را ورسې دی باید واده وکی. اما دته فکر نه کی چې ازدواج خپل شرط لري چې هم جسمی هم روحي بلوغ ورری. وخت چې هغه دواړه په دې کې موجود نه وي، څنګه هغه کوي چې دونه غټ مسولیت واخلي ځان ته؟
په افغاني ټولنه کې د انجلۍ د رښتې لپاره روی باران ګرځي. کله چې د یوې نجلۍ روی باران ډیر شي، هغه وخت هم په نجلۍ د کورنۍ فشارونه ډیریږي او یوې پرېکړې ته مجبوروي. لیزا هم له دې خبرو سره مخ شوي.
خاصګریان راتلله دفتن بچولک کښېنستله، دغه به ویله چې زویا بلانو وخت یې سوی دی ته باید واده وکړي. دا دغه ډېر شالک دی یو کور داسې تحصیلې کړې دي دا رقم کورنۍ څه د موږ مور پلار یو، موږ باید دا مسولیت سر ته ورسیږو. د پلار مور خوشبختي هغه وخت چې خپل اولاد بلاخره وویني چې
ارواپو استاد زیولحق شمس وایي د ځوانانو ټول تصمیمونه د ټولنیزو وضعیتونو تر تاثیر لاندې وي. هغه زیاتوي پرته له دې چې ځوانان خپل ځان فکر او حالت ته وګوري، دې ته مجبوریږي چې واده ته ځان تیار کړي او د نورو خوښه ومني.
اول موږ دا وایو چې هر انسان چې تصمیم نیسي په یو وضعیت کې واقع وي، هغه د څنګه چې ټول انسانان په یو وضعیت کې واقع وي یا ټول انسانان پرته له کوم وضعیت تصمیم نیولی شي. اوس مونږ همیشه د ټولنې او د رواني حالاتو او د نورو چې انسان پیژندنه کې ډېر مهم مفهوم دی، نور د نورو ته تحصیل لاندې یاستو، مونږ مثلا بل شی سنجوو، وضعیت بل ډول دی، پریکړه در باندې کیږي بل ډول. او دا ډېر طبیعي ده چې ناکامي 80% زیاته په هغه تصمیمونو کې منځ ته راځي چې وضعیت د تصمیم نیولو لپاره نه تیار شوی. له یو بل نظره انتظارات او توقعات د ټولنې دي چې د هر وګړي په وجود کې ټولنه خپل ځان ساتي. ځینې ټولنپوهان وایي چې ټولنه ژوند کوي، موږ ژوند نه کوو، زموږ په سر زموږ په وجود کې ټولنه ژوند کوي. همدې لپاره یو څه د نه کسانو لګړ کې چې د ماشومانو ته باید وروزي، نتیجه دا ده چې ټولنه ورسره دوام کوي. اصل موږ خپل ژوند، خپل ځان، خپل فزیک، خپل روح، خپل روان ورسره ضایع کوو او موږ ټول په یو معنا باندې د ټولنیزو فشارونو قرباني یو.
د خالد شاه نایل په باور د واده کولو په خاطر د کورنۍ او ملګرو فشار راوړل ناسم کار دی، ځکه کله چې شرایط مناسب وي ځوان خپله واده کولو ته زړه ښه کوي.
مثال که وخت راشي الک وي جنۍ، هغه بیا خپله زړه غواړي چې دی واده وکړي. دا د ژوند مسلې دي، دا موټر نه دی چې وای خپل مثال یو کال دوه کاله وچلی بیا خرڅ کړي، بل شی نه ده چې بدلې کړي. دا د ژوند مسله ده او دا باید ډېر دقیقه واوسي. که څوک مړې وکړي، مثال قتل وکړي، دښمني ورته غاړه شي، هغه ډېره سخته ده. خو هغې نه چې د هغې نه سخته چې دا بیا دی خاوند او د ښځې ترمنځ اړیکه ده. که چیرته مثال ښځه او سړی سره روغ اړیکه ونه لري، مثال سره جوړ نه راځي، نو هغه بیا یو ورځ لپاره نه، هغه بیا ټول عمر لپاره ځورل کېږي.
سباون چې د کورنۍ او ملګرو له فشارونو سره مخ شوی وایي، ټولو ته یې ځواب دا دی چې دی خپل شرایط لري او غواړي په همغو شرایطو برابر کس د ژوند ملګری وټاکي.
زه خپله د خپل همسفر دپاره شرایط لرم چې هغه شرایطو باندې ما تر څو داسې یو شخص نه دی پیدا کړی، او یا هم دی وایي چې زه په داسې مشکلاتو کې راګیر یم چې نشم کولی دغسې یو تصمیم ته غاړه کېږدم. نو ځوان باید خپله په آزادانه توګه باندې خپل همسفر وټاکي، او د هغې دپاره شرایط باید ولري. مثلا کورنۍ ماته وایي چې ته داسې یو جلی مونږ تاته پیدا کړی دی، ته د سره واده وکوه. نو زه وایم چې ما چې کوم خاصه ورته ټاکلی ده، هغه تاسو په نظر کې نه راځي. بل هم زه خپله باید ماسټري ولرم، ماسټري باید وکوم، بعد هغې نه باید یو ښه وظیفه ولرم تر څو وکولی شم د هغې مشکلات هم حل کړم، خپل مشکلات هم حل کړم، او د هغې څه ارزوګانې دي، زما کوم ارزوګانې دي، ته دواړو ته باید رسیدګي وشي.
د سباون په باور ملګری او کورنۍ یو ځوان ته مشوره ورکولی شي، خو دا حق نه لري چې خپل انتخاب پرې تحمیل کړي.
ځوان داسې دی چې هغه خپل تصمیم لري، خو مشورې ته ضرورت لري. کله چې یو خبره میز ته راځي، انډیوالانو سره شریکیږي، وایي چې دغسې یو کار ته زه غواړم چې تصمیم لرم، زه په آینده کې اجرا کړم، تاسو څه مشوره راکوي؟ ملګري د مشورې حق لري، د ټاکنې حق نه لري. ملګري فقط د خپل ملګري په حیث باندې کولی شي خپل ملګري ته مشوره ورکړي.
استاد ضیاءالحق شمس بیا ځوانان د چوکاټونو ماتولو ته رابولي. هغه وایي که د نورو له سنجونو سره ژوند کوو یا د نورو په خوښه اړیکې جوړو، د ژوند د خوږو څکه به ونه کړو.
زمون نصاب اصلا دا ورزده کوي چې تاسو باید بې قید او شرط اطاعت وکړي، مثلا د پلار او مور. مګر د ټولنپوهنه ماته وایي چې پلار او مور په هر دوره کې چې وو هماغه ډول سنجونه کولی شي، د نن ډول سرجمنه نه شي کولی. ولې مکتب راته وایي چې ته اطاعت وکړه؟ معلومه خبره د خپل د سنجش په خلاف باندې به، خپل د عقل په خلاف باندې به د بل چا غیر عقلانه خبره اوري او منې به. ټولنه خو ځان ساتي، خو په همدې ساتي چې خفه کېږي درنه فلانه، باید عرفونه وساتل شي. اما هغه عرفونه چې عقلي حمایت نه لري، په ډېر راحت سره دا جرأت باید موږ ځوانان ولرو پرې کړي ماتې کو. خلکونه باید دومره مات شي چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ د خپلې سنجونې سره برابر اړیکې منځته راوړو په ټولنه کې. اوس ټول د نورو سنجونو سره برابر اړیکې منځته راوړو، یا مثلا زموږ اړیکې چې جوړوي بل څوک جوړوي راته، د هلکانو نجونو لپاره ممکن هر بوري که خپل شخصي عقیده په خپل ژوند کې عملي کړي، دی به په راتلونکي هم خپل د وجدان او د خپل سنجش سره برابر ژوند وشي کولی او مسؤلیت به واخلي. او که د نورو عقل او د نورو سنجونو سره ژوند کوو، مسؤلیت به موږ نه شو اخیستلی. دغه هر جمله چې اوس منځته راغلی دی همدا نتیجه ده.
خو په افغاني ټولنه کې هغو کسانو ته په ښه سترګه نه کتل کېږي چې له دودونو سرغړونه کوي او د مشرانو خبرې نه مني. نو په داسې یوه دودیزه ټولنه کې څنګه یو ځوان کولی شي چې د کورنۍ او خپلوانو فشارونو ته تسلیم نه شي او په خپله خوښه ژوند وکړي؟ استاد شمس مو همدا پوښتنه ځوابوي.
مونږ خپل عزت او ابرو په ټولنه پورې تړل ده، په خپلو عرفونو پورې تړل ده. فکر کوو چې مونږ دا کار وکړو، مونږ بیل شو یو بل نه، طلاق مسله ډېره بده ده په ټولنه کې او ډېر بدې ګڼي خلک. د انجلۍ لپاره ډېره بدېږي، د هلک لپاره ډېره بدېږي. ولې دا هم دغه ده، د تابوګانو ماتول او د جوړښتونو ماتول هم دغه ده. زه تاسو نه پوښتنه کوم، د دې بدې چې کوم ځای کې ده، څه شته بد وایي تاسو؟ خو عوام خلک دي، د عوامو ارزښتونه دي، د یو خلاف د یو پخوانیو ارزښتونو یو عمل درسره شوی دی. که څوک دقیق منځ د ارزښتونو نه وځي، هېڅ بده نه ده. تاسو کولی شئ خپل ژوند وژغورئ، تاسو کولی شئ مناسبتین خپل ژوند راوباسئ. د دې کوم ځای بد دی اصلا؟ ولې د عوامو سنجش دغسې دی؟ موږ ټولنې ته غواړو تسلیم شو که د خپل سنجونه غواړو تطبیق کړو. یو ډېره پخوانۍ مصره ده، مشهوره مصره ده، د هغې دقیقا معنا همدغه ده: خواهی نشوي رسوا همرنگ جماعت باش. اما زی برعکس هم ویلی شم: خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت باش. ځکه ته به د نورو غونده نه یې، بیا ته به ډېر متفاوت شخصي. ولې دا یو خاص عقلانیت غواړي، یو خاص سنجونه غواړي، د ټولو لپاره به کېدی شي نه وي، ځکه دا رواني ده. د هر یو کس لپاره په یو بیل حد کې د ډېره معنا دار ده.
درنو اوریدونکو په خبرونه کې مو ووریدل چې واده د ژوند ډیره مهمه پریکړه ده او باید په آرامو مغزو او خپلواکۍ سره وشي. یو کس په د ځوانۍ سن ته رسیدلی وي خو اقتصادي ستونزې به لري، درسونه به یې پاتې وي او یا به ذهنن واده ته تیار نه وي. که داسې یو کس کورنۍ فشار ته غاړه ږدي او واده کوي، ممکن راتلونکی ژوند یې د ده په زړه نه وي. نو ښه خبره دا ده چې ځوانانو ته اجازه ورکړل شي چې هر وخت یې خوښه وي هماغه وخت واده وکړي. خوب اوریدونکو، د تانی څنګ دا خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارم.
لا بند وید میں کدے لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو دزڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار دسنے چگل چنرا باندھ سیل دکلو بن خلاص کلو د خیالونو گل کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری د کوٹی ور پوت کی دی دربان تت حجت زدے ہسی ہم سات مد کتے ون بے اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چھ ہوا چھر ترا لری کی دش پے ون مین چنوان دیکھنا میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا تو مننا تا جوڑ و جلم خوبر میں نوا جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون میں نوا تمر بے خوندا نمون میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا کامیاب بیما روم بے جون دنو تجربہ میں نوا ہاغ جہان کے با مجنون توائم ہاغ جہان کے با مجنون توائم زہما شکم خو مزم نوا زہما شکم خو مزم نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا وای نوم دڅو
غم منوا چوید خولی تر رات للو جونده چوید خولی تر رات للو جونده اسرار دمرا نصیب منوا اسرار دمرا نصیب منوا بے غم جوندو وسوس منوا چه نوان دیکھنا میں نو بے غم جوندو وسوس میں نو بے غم جوندو وسوس میں نو مینا چه نوان